라디오.
라디오 아자디.
احمد شبریم ستاسو کوربه السلام علیکم په دې خبرونه کې
انفلونزا د تمر غنم هندستان او افغانستان سره د مرستې وعده کړې ده. دا خبر مو سره وکړه چې باید پاکستان د وعده بندر لري اجازه ورکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبر هم کوي چې اسلام آباد موافقه کړې ده چې د پاکستان له لارې افغانستان له هند سره سوداګري وکړي. وړاندې د امیر خان متقی د دې څرګندونو جزئیات هم لرو چې وایي د نړیوالو چلند رسمي دی او همدا یو ډول د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. خو بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې قطر به ډیپلوماتیکي چارې په کابل کې مخته یوسي.
Qatar will establish a US intersection.
Qatar په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي څو خاص کنسولي خدمات وړاندې کړي.
د انټونی بلنکن د دې خبرو تفصیل هم وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګلاسکو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال کانفرنس چې نشته دوی ونې دوام وکړ لپاره خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د خلکو د ایستلو د چارو د ګړندي توپ خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د تاجکستان له ولسمشر وغوښتل چې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریالانو سره دې چارواکي چلند سم کړي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ټول امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان یې وتلو ته تیاری شو دلې د یو نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
I can confirm that as of November 10th
ز دا خبره تاییدوم چې د نومبر له 10 څخه ټول هغه امریکایي وګړو ته چې له افغانستان د وټولو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغه ته چې وایي وټولو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي.
متحده ایالات وایي تر اوسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او هغو افغانانو په ګډون چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100 تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د ډبلیو ایچ او ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغي خبراوي په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایی بې امنیتۍ او خورځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاریس زیاته کړه شرې د هغو ماشومانو لپاره چې خورځواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. میرمن هاریس په خپلو پرونیو سرګندونو کې هم دراز ویل چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات ماشومان شاید خورځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی 14 درې تنه عاملان نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې 14 له عاملانو سره به اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. شغل مجاهد ندی ویلی چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې و او نور جزئیات هم ندی ورکړې. د سپینغر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې پروند جمعې د لمانځه پر مهال چاودنی د چارواکو په وینا دریل مسکون کې ووشل او 15 نورې ټپیان کړل. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ماین د جماعت په محراب کې شودل شوی و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې خو په ننګرهار کې د راپورونو له مخې داعش ډله فعاله ده. د کرکټ نړیواله شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. سږکال د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته له هغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو ویل د دوی حکومت به نجونو ته د کرکټ اجازه ورنکړي. د فرانس پرسا جان تر راپور لمخي د کرکټ د نړیوال شورا مشر جيف ال ادریس پرون په دوبي کې خبريالانو ته ویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویل چې د انجونو کرکټ په دوام وکړي او زیاته کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د انجونو د کرکټ د بندیز نقش نشانی هم نه دی لیدلی. شاغلی ال ار دیس زیاته کړه په افغانستان کې له بدلون وروسته د کرکټ نړیوال شورا په منظم ډول له افغان کرکټ بورډ سره په تماس کې او د بیا وویل چې د وخت په تیریدو سره به هر څه روښانه شي. د متحد ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبريالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په ویل کې چې د اکتوبر په 19مه د تاجکستان ولسمشر ته استولې لیکلي چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبريالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلند او ګواښونو او همدارس د هغو خندونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادي راډیو د آزادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړی دي خپل اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې روسیه لدی چې د تاجکستان حکومت په دې هواد کې د ازادي راډیو خبريالانو ته د کار د جواز د ورکولو ډډه وکړه نو د کانګرس دوه غړو له تاجک چارواکو په ورته لیکي غوښتي وو چې د ازادي راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. او روسیه خبر ده چې فرانسې د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې له هغو اندېښنو سره ژغ ورکړي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پاروونکو اقداماتو په اړه شوډلې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو جان ایویس لی دریان او فلورنس پارلی د خبرداري پرون په پاریس کې لغپل روسی سیالانو سره د کتنې پر مهال ورکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې لی دریان او پارلی سرګ لاوروف او سرګ شویګو ته ویلي چې د اوکران په سرحد کې د خرابیدونکو وضعیت له کبله اندېښنه لري. بیان چاته ویل شاغلی لی دریان او میرمن پارلی خپل روسی سیالانو ته د اوکراین په سرحد کې د پوځي فعالیتونو د شفافیت پړه د ماسکو دښمنو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پروند د ماسکو پر اقداماتو اندیشنه وشوده او پر اوکراین د احتمالي يرغل پړه خبرداري ورکړ. انټونی بلنکن ویل چې د ماسکو لخوا هر يرغلي اقدام په یو جدي تیروتنه وي. دا ساجی راډو سارانی خبری مجله په منځني سبد 1216 په ټول افغانستان کې اوري. زحمت شبر پر خبرونه کې ستاسو کوربه میر احمد صاپای په تخنیکی پرسکره په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمهیز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وايي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شویل. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په درې مورز ویل چې نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري خو یو شمېر هیوادونه د نزاکتونو له وجې تردید مده طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پورې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په څلورويشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ پرون د لړم په 21مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ایزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی نو ځکه د ښاغلی عمران خان سره په پرونی کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستانی سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره ورکړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
هندوستان د مومال متل سي پرواغا لبندر نه به هم استفاده کوي. د جوزر ټما غنم هندوستان او افغانستان سره د مرستو وعده کړې ده. دا خبر مو سره په پاکستان دی واغا بندر لري اجازه ورکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر پرونیو څرګندونو مخکې هم د دا خبره کړې و چې نړیوال باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، او دا خبره چې د دوی حکومت ټول شمول نه دی او ځینې کسان ځینې هیوادونه دا خبره کوي د متقی په وینا سم خبر نه دی. د پرسمیت پیژندلو په رسمیت پیژندل څه شرط لري؟ د سیاسي علومو د پنځله استاد وزیر صافی څخاور
د نړیوال حقوقو د نقطې نظر مسلې د پرسمیت پیژندلو ته نظر واچو، یو د دوه درې شرطونه دي. یو دا چې حاکمیت ولري مطلق، داخل کې امنیت تامینولی وشي، او خارجي حملې په مقابل کې د سرحداتو نه خپل دفاع کولی وشي، یعنی مستقل وي، استقلال خپل وساتي. او درېم دا چې یو تعداد نفوس چې ژوند کوي په مملکت کې هغه ټول خپل ورځني کار ته تلای وشي، په امنیت کې او په آرامي کې، او کوم وسواس او تشویش ونه لري، او کار خپل نورمال صورت سره پر مخ بیول شي. اصلا دا درې عمده ټکي دي چې بیا یو دولت ته مشروعیت ورکوي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي، یا حق لري په نړیوالو چې هغه په رسمیت وپیژني. مګر په څنګ کې نننۍ نړۍ کې ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي یا پوره کولی وشي، او هغه د ملګرو ملتو سازمان غړیتوب ته هم په درد خوري. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي په خپل ملک کې. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي، بلکې د ښځو حقوق هم دی او د نارینه حقوق هم دی. دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني. نو په دې مورد کې دوی لږ زره کم راځي.
د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد وزیر صافی څرګندونې مو واورېدې. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې لرو چې وایي قطر به د امریکا ډیپلوماتیکي چاري د واشنگتن په استازیتوب په کابل کې مخته یوسي. په دې خبری مجله کې به دا هم واورې چې د طالبان حکومت وایي پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. په دې اړه تیره اونۍ وی پاکستانی ورسپانې راپور ورکړی و چې او ویلی و چې طالبان غواړي هغه وسلې پر پاکستان وپلوري چې د امریکا په افغانستان کې پرې شي. په دې اړه د طالبانو د ویان څرګندونې په یو راپور کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبري مجله کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري. Thank you.
ازادي راډیو په منځني سپد ټول شپږنبي په ټول افغانستان کې وو بچي او پنځلس دقیقې شوي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د جمعې ورځ چاودنې او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې یو شمېر لویدي زورس پاڼو مخالې خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر په ترېلې سیمه کې جامع جماعت د یوې بمی چاودنې هدف وګرځېد چې پکې لکتر لګه د دریو کسانو وژل کېده او د پنځلسو نورو ژوبلېدل تایید شو. د ډیلی میل لخوا په خبره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یو لویه بېلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان نې کوم لاس نیسی خود دې ډلې په هر بریټ کې غاڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوې. په ننګرهار کې د دې چاودنې مسولیت کڅ هم د جمعې ورځې تر پای اچا ونه مانو، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریډونو کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره لدی چې هم داعش او هم طالبان سخت دریزي سنی اسلام پال ډلې دي، خو فکری اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنیدو سره داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریډونو مسولیت مناله ده. ګلوب اینڈ میل ورسپانې هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه تر چاودنې ورسته په خبرو شو عکسونو کې ښکاری چې جماعت د ننه خیخي ماتې دي او هر اخوا خاورو او دوړو نیولې. په مقاله کې راغلي دا په پنځونیو کې په جماعتونو باندې درې ملوي حمله وه. ګلوب اینڈ میل هغه دوه لوی بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیعاګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اینڈ میل لیکلي اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورسپانې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبرې آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسیدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزوري وښيي. تېره اونۍ د طالبانو ویاند اعلان وکړ چې دوی د داعش شپږ سوه غړي نیولي دي.
قطر منلی چې په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د دې هیواد استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون له خپل قطري سیال سره د دې موافقه د لاسلیک په غونډه کې وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو او په کابل کې د خپل سفارت ځینې برخې به پرانیزي، څو د امریکایانو، د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او افغان وګړو ته کنسولي خدمات وړاندې کړي. د احمد تکل پراپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو ساتونکو وي. له دې موافقې اټکل کېدای شي چې ښایي متحد ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکو کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه و د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لومړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي، څو خاص کنسولي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموږ او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د تیر اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماټیک ماموریت وو بند کړ او وروسته یې د قطر په پلازمینه دوها کې د دې سفارت څو برخې فعالې کړې. متحده ایالاتونو په هغه هیوادونو کې چې ډیپلوماټیکه استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقې هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریه په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقې لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همدارس پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحده ایالاتونو ویل دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو
یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل لدې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحدو ایالاتونو پوځي اډو او یا له دوحې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت وای پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاکستاني ډان رسپان هغه راپور به بنسټ وباله چې لیکلي دي طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسله پر پاکستان پلوري. دا وزارت دا خبره پروپاګاندا ادوي او وای دوی خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې چې نویو وسلو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ډان رسپان راپور ته د طالبانو خبرګون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګاندا وبالو چې غنډوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوی وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي رادیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري او هغوی چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلن سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورسپانې راپور ردوم. دا یو پروپاګاندا دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوی وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبه په ورځ ډان ورسپانې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسو، خو له وته وړاندې خپل یو شمیر پوځي تجهیزات ویجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکه راپورته کړې دي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مو د وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته امریکایي پوځیانو د نږدې 15 اتیا میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزات په اړه اندېښنې ورسره ډېریږي. د چارو څارون کې وای افغانستان خپل غونډیانو سره پر پوله او پر ډیورن کرخه دومره نظامی ځواک نه لري چې وشي کولای د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوسره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول او په کې دا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هیواد د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لیږدول شوي دي، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې مو د وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې له ټولو نظامی چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نږدې قولي اردوګانو ته وسپاري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه شکوفه ام د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار معیاري کنیوالې را ما ور ازادي د صدا پیغام ستوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سیمه دا یې نه ده چې موږ ته به ښوونځي اجازه راکړي او نو ښوونځي پرانیست. نو شخص روانه شه اورېدونکو کې او شو حکومت او کې داسې حکومت و نه کې چې هم ښځې زوروي هم نارینه زوروي. خدای پامان.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسد الله ستاسو په اړیکه کیم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه پازاب چې خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل مزکی خرتوي، خپل شمسیانی خرتوي، وټر پمپانی خرته کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خو بل خو ته حرکت وکي او کوچو بار وکي. هغه هم داسې ځای هیڅ پسته ګونه لیدل کې چیرې ولاسو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو لپاره، خپل فامیلونو لپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړي، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلای. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یو بوجۍ وړه ورکړ شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه و. نو دا غزما زغ دی لوړ مقامات پوری ورسوي د خدای په لحاظ دی منتکو ته دی څه توجه کی دا خلک باندې یو سخت نه اورین روان دی. 3 متر یو نیم 3 متر به یو ټوک شي غټ سرمایدار یغه به برما وهی دا غته خبر یو دوه انچو په پورته کی بیا به نو ځانته یو دوه جری پدری جری پکښتو په دا حالت خو نه کور چلول کیږي او نه هم گزاره پکې شي. زه کدا دی غریب اولس
ټکور دي در بدر دي، هیڅ څوک پوسټونه نه کوي. اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپل پوسټونو په خپل ځایو کې ځای پر ځای دي، د هغوی خپل گزاره په یو طریقه لاس راوړي، نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ ځغ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ ځغ واوري او دغه منطقې ته ارتفاع لرنه. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. لنډ خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټول امریکایي وګړو او هغه کسانو ته چې له افغانستانه وتلو ته تیارای شو دلې د یو نوي فرصت خبر ورکړ. شاغل بلینکن پرون په واشنگتن کې خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وی په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغي اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې درې تنه عاملان نیولې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماشام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. د سپینغر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او پنځلس یې ټپیان کړل. د کرکټ نړیوال شورا وایي کسان د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي، خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د سکاتلند په ګلاسکو کې د چاپیریال پاړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسېده چې د شاوخوا 200 هیوادونو استازو تر 2030 کال پورې د 1.5% تودو شي د راټیټېدو لپاره پر یو پلان خبري وکړي. دا کانفرنس د نومبر د لومړۍ نیټې پیل شوی و. نور معلومات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبريال شاهین بنيري په دې راپور کې.
دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي لکبله د وورو ایمالونه په ویل کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو لکبله د خلکو ژوند فصلونو او کورنیو ته زیان رسیدلې دي او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ لکبله خلک بې کورې ته اړ شوي دي. د نومبر په 2 نیټه کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ماحولیاتي بدلونونو لکبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکا ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه،
This is the challenge of our collective lifetimes.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ لزنده کارا خلو د دې اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته جواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بدلون راوړي، داسې چې موږ خپل نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ که وغواړو نو دا کولی شو. نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال پاړه د نړیوال کانفرنس پوډومبه ونه کې د بلابلو هیوادونو لخوا د دې جمنې سرګندونه او شوا چې تر کال 2030 بعد د میتین په ګډون د زهرجلو گیسونو اخراج 30% راکموي او د زنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د جمنو هرکلی کړی دی، خو په دغه اړه د لا ډېرې همکارۍ بیدارې ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې ای پی ایس مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زریز مکو د آبادۍ له کبله چاپیریال ډېر اغېزمن شوی دی، خو په دغه اړه د عملی کار لپاره سیاسي عزم ته اړتیا ده. نوموړي نور وویل،
ناغبوس ډیر وخت وړي چې ریهابیلیټیټ شي. مخکې به زموږ په کلي کې یو تن زړه شي چې هغه په خاص موضوع باندې کار وکړي، اوس هر سړی ځي یو خدای چې اکسسبیلیټي ډېره زیاته شوه. موږ وایو ویل چې دیاروګو ته سړک وښودا او د بل طرف ته کېبین جوړې ته سړک وښودا، نو دا هغه یو پازیټیو آسپیکټ هم دی لکه ټوریزم به ډیولپ شي. خو نیګیټیو دا دی چې په دغه ماحول باندې د وایلډ لایف باندې ډېر ډېر زیات it was effective unless and until the wildlife department or forest department dumra authority with the milau shi ki ara da khol shi lo den tool ki
د یادونه وړ دا چې امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر لکیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن گیسونه پرېږدي. چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواری لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپل برخه نه ده اخیسته، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.